افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنور یې هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وايي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو پر مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنې کوي. د دې حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په اکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د پاکستان او ایران په پوله کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپل اکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې د ایراني وکونو په دزو د لزګونو افغانانو وژل کې دوه خبرونه سم ندي. نوموړي زیاته کړې چې له ناقانونه کډوالو سره قانوني چلند د هیوادونو مشروع حق دی، خو ټینګار کړی چې هیواد په دې اړه په قانوني توګه او د نړیوالو تړونو پر بنسټ عمل کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شول چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وشپرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د سازمان د ویډیو فایلونو، انځورونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو پر بنسټ دغه خبر خپور کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې په تهران کې د افغانستان د سفارت یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ایران سره د ځواکونو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان سرحدي سیمې پر لور روان افغان کډوال په نښه کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درويشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د ترانزیت او د سوداګرۍ لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیه د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یې بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل پر لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبرې کړي او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګ پورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې دا ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چانځایونو برید نه کوي. په راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې اسرائیل په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سلو امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن بی پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تات بلاستیک توغندیو زد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په برید بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولانی پر اپورونو کې بوواورې چې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
اروپایی ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه جنسیتي تبعیض به د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانستان د وګړو مخه ونیسي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون بیا وایي چې د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې پر لبنان د اسرائیل وروستیو بریدونو خبرېږي او دغه راز د ازادي راډیو د سپورت 19 پروګرام هم د دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د راپورونو لمخې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغو افغانانو غوښتل له تېرې یکشنبه په شپه په سراوان کې سیمه کې د ایران خاورې ته واوړي چې د ایراني ځواکونو لخوا له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوی ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسی تاییدولی، خو د حال وش د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان پروندو شنبه راپور ورکړای چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندې وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي، ازادي راډیو ته وویل
دوی په لار تلل د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو
په همدې موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې دي ایران خاورې ته ننوځي. ویل کیږي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو حکومت د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هم په دې اړه راپورونه رد کړي. ځینې نورو لورو هم د دغې پیښې په وړاندې غبرګونونه ښودلي. زما همکار اجمل اندلته په سټډیو کې دی. له ان صاحب نه به واورو وروستي غبرګونونه څه دي.
مننه نور صاحب. مخکې دینه چې زه په وروستیو غبرګونونو له تاسو سره خبرې وکړم، یو شی باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې دغه سیمه د کلګان په نوم چې په سراوان ولسوالۍ کې ده، دا یو سرحدي نقطه ده او د خپلواکو او آزادو رسنیو یا منابعو موجودیت هلته نشته دی. په خپلواکه توګه دغه ارقام او شمیرې چې اعلانېږي نشي تاییدېدلی. مختلف شمیرې راځي د وژل شوو کسانو، د پیښې د مختلف څرنګوالي په اړه باندې معلومات راځي چې تر اوسه پورې دقیق یا تایید شوې شمیرې موږ سره او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي خبرې کړي.
او دا ګرانه هم ده چې دا کره
توګه باندې معلومه شي، چون غرنۍ سیمه ده. خو عکس العملونه یې ډېر پراختي، په ځانګړې توګه پخوانیو افغان سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو استازو، دوی په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په کلکو ټکو یې د بیلګې په توګه نصیر احمد اندیشه چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی دی، هغه دا پیښه غیر انساني بللې ده. پر ایکس باندې په یو خبره شوی ویډیو کې ویل دي چې د ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو په بیایم غونډه کې به د خپل ریپورت وړاندې کی چې پکې په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلن موضوع هم شامل ده. د افغانستان د پوخانی دولت بل استازي چې په ملګرو ملتونو کې لام د افغانستان استازي دی، نصیر احمد فائق، هغه هم دا پیښه غندلې ده او په اړه یې د عجلو او خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا یو وحشتناکه د پیښه ده، د منلو وړ نه ده او غیر قابل باور جنایت دی. محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د پخانی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وو، دام پر خپل ایکس پاڼه باندې دا پیښه ټکن ورکوونکې او دردونکې بللې ده. د بشپړو او هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو استازو هم په دې اړه باندې عکس العمل نه ښودلي. له ډلې فوزیه کوفي د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د افغانستان خلک په سختو انتخابونو کې پاتې دي، زموږ ګاونډیان دي، د دې دردونو او داغونو لامل نشي. دا خبره کړې ده. د ایران د بشري حقونو هغه تاسو مخکې یادونه وکړه په اړه باندې چې دغه د حال وش کومه اداره ده، د هغه مسؤول مدیر یا هغه مشرم دا پیښه قصدي بللې ده. ویلې دي چې دا پیښه په داسې حال کې نه ده رامنځته شوې چې ایراني پوله ساتي خبر نه و. هغه وایي چې ګوندي ایراني پوله ساتي خبر و او دا یو قصدي عمل دی. دا چې ولې داسې شوي دي، په عین حال کې تاسو د دوو چارواکو یادونه وکړه چې یو د طالبانو د حکومت ویان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دا پیښه سره په احتیاط باندې چلند کړی، نه د شمیرو په اړه څه ویلي دي، نه د پیښې د رښتینولۍ یا نارښتینولۍ په اړه څه ویلي. ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي، د تحقیقاتو پر بنسټ به پرېکړه کوي. او محمد اوبقی حسن کاظمی قومی چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی دی، هغه بیا دا ویلي دي چې د چې دا موضوع تعقیب کړي د د په وینا د قومي په وینا د باوري سرچینو نه د امنیتي ځواکونو د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو خبرونه درست نه دي. دا هغه څه دي چې څه چې په رسنیو کې راځي لاغې سره په ټکر کې دي. افغانان دا ښکاره ده چې په سیمه کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، چا وژلي، کم تعداد خلک دي، په دې اړه باندې لا هم تایید شوي ورستې شمېرې نشته.
ډیر مننه اجمل اند. ازادي راډیو نن هم هڅه وکړه او بیا هم د موضوع جدي تعقیبوي، هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات راټول کړي او تاسو د دغه بوګنون کې پیخي له جزئیاتو خبر کړي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لوی کچه د جنسیتي تبعیض بنسټیز کول دی وي هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانانو د هڅو مخه نیسي. دې ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه کې د یوې لمې په خپرولو سره په نړۍ کې دا یوه جدي او بې ساري اندېښنه بللې ده. نور حال په دې راپور کې.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او وینجنو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن مې په ورځ په خپلوي پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې پر رامنځته کولو کې پاتې راولي. دغه راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او وینجونو حقونو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منع کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. دغه ډول پریکړه په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د خزو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، خو دا ادعا د افغان خزو او نړیوال ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون اي اف جي هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونه زیاتې شوې او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
په افغانستان کې طالبانو لخوا په لوی کچه د جنسیتي تبعیض د چلندونو په باب د اروپایي ټولنې د اندېښنې په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم بیا د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاباس شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په عین حال کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټوکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن د نباتیه سیمې د ښاروالۍ ودانۍ هم د اسرائیل په برید کې په نښه شوې وه چې په وژل شوو کې ویل کېږي ښاروال هم شامل دی. نور بله حسین احمد زینه وورو.
د لبنان پلازمېنې بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په نننۍ هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرائیلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرائیلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نښه کړي دي. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویر لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغه واد بارنوي چارو وزارت وان میتیو میلر پرون ویل چې واشنگتن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ورځ ویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت لپاره رئیس تر اوسه شاوخوا 1000 شخصیتونه بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیالان، مرستیال وزیران، والیان، امنیت قمندانان، افسران او دغه راز ځینې نور سیاسیون شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورم څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت د موضوع ټول ور سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیرا لسته مچران د ستکی درته درکو در حال چې وسته دې څوک نسته چې به خیمه جواب راکړي او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کمې ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا 0 چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.